Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن جمعه د کب یهود لمړی او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو یو ډیپلوماټ احضار کړی او د باجوړ د بریټ پاړی خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. دغه وزارت د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې د چهارشنبې پورز د افغانستان د سفارت مرستیال احضار او خپل پیاوړی احتجاج ورواورو. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ موټربم او ډلیز بریټ چې یو لس پاکستانی سرتیری پکې وژل شول د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوی. هغه برید د فبروري په 14مه شوی وو. پاکستان تل تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی دا ډول بریدونه پلانوي. خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. پولند له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي. ممکن څو ساعت وروسته فرصت نه وي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د پنځشنبې په ورځ په ایران کې خپلو اتباعو ته همدا خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووزي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې ښاغلي توسک په دغه خبرداری کې احتمالي پوځي شخړې ته په اشاره لیکلي ممکن څو ساعت وروسته د خلکو د تخلیه امکانات نه وي. که څه هم نوموړي دا وضاحت نه دی ورکړی چې دغه خبرداری له کوم احتمالي اقدام سره تړلی، خو په دې وروستیو ورځو کې پر ایران د امریکا او اسرائیل د احتمالي برید په اړه راپورونه خپریږي. امریکایي رسنۍ وایي دغه هیواد پاوز د ایران په اړه اقدام ته چمتو دی، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. کرملین وایي د روسیا او ایران ګډې فوځي سمندري مانورې چې د پنځمبې په ورځ په عمان سمندر کې ترسره شوې سیمه کې له اوسنیو لانجو مخکې پلان شوې وې. دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو سیمې ته یوه بله الوتکلیک دونکې بیړۍ استولې ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي د ایران او متحده ایالاتو د خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی ځان یو اوږدمهاله پوځي کمپاین ته چمتو کوي. سیمې او منځني ختیځ ته د امریکا د تجهیزاتو له لیږد سره هممهاله روسیې له ایران او ښکېلو لوریو غوښتي چې له احتیاط او زغمه کار واخلي. د بریتانیا د پاچا ورور اندرو مونټ باټن وینډزور د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال په توقیف کې دی. دغه پخوانی شاهزاده او د بریتانیا پخوانی سوداګریز مسول تورن دی چې د رسمي دندې پر مهال احتمالي سرغړونې کړې دي. بی بی سی لیکلی چې د غنی ولکېدل د مړ شوي جنسي مجرم جیفري اپسټین له دوسیې سره له تړلو رسوایۍ وروسته ترسره کیږي. پولیسو ویلي چې ماموران په انګلستان کې د هغه دوه ادرسونه پلټي چې یو هغه په ساندرینګهم کې د هغه استوګنځای دی. وینډروز د هر ډول سرغړونې تور رد کړی دی. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له کاناډا څخه په 2 منډو وګټله او له دې جام سره یې مخه وکړه. افغان لوبډلې کاناډا ته 201 منډې هدف ورکړ چې تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې پکې د ابراهیم ځدران وې. کاناډا په ټولو شل اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې وکړې. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې وکړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایلو دي، خو له متحده عربي اماراتو او کاناډا څخه یې وګټلې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي لوګې د افغان ماشومانو مړینه ډیره کړي.
لارې په سروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده. هغه د پر وړاندې ورکم د دتر دواونه چې دوتونه دواوي دادي پرتی دي.
سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کړي.
مهاجرین ورته چې پناه نه کیږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې کمی وي قبولي واخلي. نور اکثره دوی منفي ځواب.
د پاکستان حکومت وایي د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچانو د خوانو وخت نه وصل ته مزایدي کیږي.
د روزي لپاره د ځنګړو خوراکونو په حق له هم یو مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است، په می خاطر ما د خانه هم څه دي
بازار کې ډیره ګرانی ده، هم دې عمل مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه د سر راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوې وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر اوړه ورکم پر اوړه ورکم د ده تر دواونه چې دوڅونه دواوې دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامس کې نه چې د بل څه تر فکر کوم لا زه به درته دواوې یو شی راوړم کوم پیسې پیدا کړه دروغ نه چې دې ورته راوړم که پیسې نه وي نو دا لا ورته تاته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نه شکوله موږ خپله که خوب نه شکوله یخنی بېداره کړې ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لری وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریو ستاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته شیبو کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان IOM ته 70 میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام دا ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې اویا میلیونه سویډنی کرونه به له دې هېواده خپلو هېوادونو ته د یو شمېر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هېواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کېږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریې، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یو یې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هېوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمېر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په ستاکولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوان چې له 2021 کال راپدېخوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابر ولی نشی سربیره پر دی ډیره کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی. خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورکانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیلی یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په ستاکولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هېوادونو له لنډ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناه نه کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې ککمیږر قبولي واخلي نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډېر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډېر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال سرګون افغانان په سویډن کې په بې برخلیک حالت کې دي، بې اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بېلابېلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکاریو بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال راوروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیری لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه لخپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز ښایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغو رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او ښایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په 9 له خپلو جګپلو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ د ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاحکارانو او متحدانو نظرونه غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاحکار اکسیوس ویپانی ته ویلي، ولسمشر ورځ تر بلې ناهیلي کېږي، د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند 90% احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنګي الوتکي او د ملاتړ هوایي وسایل استولي دي. ویل کېږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي F-15 او F-22 جنګي الوتکې، د قماندې او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشت راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سختو اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FPR اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاستو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای سي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلي نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبه په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجارتان باندې ډیټنشن وارديږي، د کانټینر کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو
د دې روزمره دیاړي ده دا ظالمانان د ورځ لز زرب کلداري د یو گاڑی د دې دیاړي غواړي تاسو د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لاري د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
جنس های ما و چمن داریم اونم روغنه اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه
زموږ مالونه چمن کې دي غوړی دي د هغو محاسبو له مخې چې موږ کړي که دا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته یې بیا صادر کړو تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي خو په خبره یې درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است کې بالای اول کس برلاویږي کې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی خو سوداګر مجبور دی چې خپل مالونه انتقال کړي هیله ده ژر تر ژره دې موضوع ته د حل لار ومنل شي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صادرولو لپاره به خصوصي تر دې پریکړې وروسته یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانیستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانیستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ خو د لارو د بیا پرانیستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه سږ کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي خو بریالی نشوه نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړي لوبډلې ورسره یوځای شوې وې نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته په لومړي پړاو کې د نړۍ یوه ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې د شلو ورونو د دې اتلولۍ په لومړي پړاو کې هند جنوبي افریقا ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې یې ګټلې دي کرکټ د شلو ورونو د 500 ورونو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري د شلو ورونو نړیواله لومړی اتلولۍ په 2001 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه روانه اتلولۍ لسمه یوه ده تر اوسه د اتلولۍ دوه ځله هند دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپله کړې ده سریلانکا پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی افغان لوبډلې لومړی ځل په 2010 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرېدو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پیل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزي وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګوري دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل ته موږ دومره میوه جاتي اوس عملا تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه دي موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز ښار د سبزی او میوه د منډۍ او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوه شته او ځینې نورې بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر شی شته، لکه مڼی دی، انار دی، انګور دی، خلک بس دغه مڼی دی ورور جان، انار دی، انګور دی، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټې دی له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه ناک وخه، دا شان لږ جن نور ان شاء الله هر شی ستک خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي، خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته، د دې نه وروسته هم خدای مهربان نن ورځ پسرلی کېږي د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن شته، ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په شونډې بڼه له اساسي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com. رابشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته. د روژې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړی چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډېریو دسترخوانونو ایښې معمول خواړه دي. یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر ګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپي، بانجان سیاه او چیزا جوړ میکنیم.
د نوموړې په خبره سګ روژه د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي خو د دوی په خبره ممکن څوکې په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسېدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې د اوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو، د اوري اچار چو په روژه کې، او د شنې دڼیا چکنی کوو چې شنه دڼیا مرچک او هوږه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید